و بجې شو احمد شي بریم. السلام علیکم. لمړی هم لازدی رادیو څخه خبرونه. د طالبانو چارواکو تر سختو ورشتونو وروسته د سیلابونو بهیدو له کبله د هرات بادغیس څلوي لارې د تړل کېدو خبر ورکړی. باختر خبری اژان چې د طالبانو په واک کې دا خبر پرون ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 30 تر 50 ملي مترو وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی دی. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې وړاندې د سیلونو په ارتباط د شوند رنګونه په پروګرام کې اورېدلی شي او د ورشتونو په ارتباط اروپایي ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان یا IOM سره د 10 میلیونه یورو په ارزښت یوه موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدماتو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو یې ته یې هم رالېږلې لیکلي چې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اړتیاوې لومړی توب لري. د اروپای ټولنې د معلوماتو لمخې د 2023 کال له جنوري د 2023 کال تر اپریل میاشتې پورې څه باندې 1.5 میلیون افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان له نومبر میاشتې د بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې. ورسره له ایران هم افغان کډوالو وخت ناوخت افغانستان ته ایستل کېږي. د پروان ولایت په شینواري ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې د یوې ښځې په ګډون 4 کسان ټپیان شوي دي. د پروان لپاره د طالبانو امنیه قمانداني په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پیښه پرون هغه وخت وشوه چې یو کورولا موټر له یوه سراچه موټر سره ټکر شو. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن 15 د دریو په وړاندې د عراق ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پلی آف پړاو د دې لوبې په کتلو سره افغانستان په ګټلو سره افغانستان د 2023 کال نړیوال جام ته د لارموندنې په برخه کې یو ګام مخکې شو. دا لوبه نن د تایلند په پلازمېنه د بنکاک کې وشوه. د پلی آف پړاو اتله لوبډله به د آسیا د فوټسال د 5م ټیم په توګه نړیوال جام ته لار پیدا کوي. افغانستان د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې مخکې تر دې له ایران، کویت، بحرین او تاجکستان سره مخامخ شوی وو چې له ډلې د تاجکستان او ایران په وړاندې ماتې خوړلې. بحرین ته یې ماتې ورکړه او له کویت سره یې لوبه مساوي کړه. د سوری په شمال کې د کوردانو په مشرۍ چارواکو پرون خبر ورکړ چې څه باندې 50 ښځې او ماشومان چې د داعش افراطي ډلې د کورنیو غړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغوی کورنیو ته تسلیم شي. په سوریه کې د کوردانو چارواکي وایي دغه 10 ښځې او 30 ماشومان چې ټول د تاجکستان د هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشرۍ د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبیدزاده کوي. کله چې د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریه او عراق زیاتې برخې ونیولې او هلته خپل خلافت اعلان کړ د تاجکستان په ګډون د ګڼو هیوادونو یو شمېر وګړي له داعش سره یو ځای کېدو لپاره له خپلو کورنیو سره سوریې ته لاړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ او نورو لوړ رتبه چینایي چارواکو سره وکتل. هغه د امریکا او چین ترمنځ د اختلافاتو د مسؤلانه تنظیم پر اهمیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په خپلو کې مخالفتونه لري. بلینکن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي او د عمومي امنیت له وزیر وانګ شیاو هونګ سره تر کتنې وروسته د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. بلینکن د پوځي تماسونو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دوه اړخیزو همکاریو په باب د پرمختګونو یادونه د چین د سفر په ترڅ کې کړې ده. د اوکراین د 140 سرتیرو مړی چې د جګړې پر مهال وشل شوی و بیرته اوکراین ته ستانه کړای شو. په کیف کې د جګړې د بنجانو د درملنې د تنظیم ادارې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی د دغو سرتیرو له ډلې 140 په دونسک سیمه کې وشل شوی او 40 نورې د لوهانسک، سومي، زاپروژیا او خرسون کې د جګړې په ساحو کې وشل شوی دي. په اعلامیه کې ویل شوی د دغو سرتیرو مړی د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته انتقال شوی دی. د اپریل پر 12 هم د اوکراین 9 نوي سرتیري کیف ته انتقال شوی وو. روسیې ته بیا د 30 سرتیرو مړی لیږدول شوی وو.
د ژوند رنگونه درنو دوستانو ستړي مشهي دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل انهر کله کومه دي ژوند رنگونه دي او دي ژوند په رنگونو کې مقدمه ونی په افغانستان کې د ورښتونو، بارانونو او سیلابونو د وګدیدو او پرکرنې په اغیزو غږیږو. موږ به له تاسو نه ماورو چې وروستیو ورښتونو او بارانونو په ځینو سیمو کې چې سخته وچکالي به هلته چې ورښتونه شوي، بارانونه شوي دي، د غنمو فصل ته او نورو فصلونو ته یې ګټې کړي دي او له نیکمرغه د سیلابونو د راوتو سبب شوي هم نه دي او د وچکالۍ هغه اغیزې تر یو حده پورې کمې کړې دي. خو په ځینو نورو سیمو کې بیا اوږده ورښتونه ورسره مله سیلابونه په ځینو سیمو کې د یخنۍ ناڅاپي څپې دا د دې سبب شوي دي چې په فصلونو، کروندو او باغونو باندې د خلکو ناوړه اغیزې وکړي او خلکو ته ستونزې پېښې کړي. نن مو خبرونې ته د زراعت او کرنې د برخې دوه تنه متخصصان رابللي دي. پوهان ذاکر الله صافی صاحب د کرنې او باغدارۍ د برخې متخصص دی. همدارنګه پوهان ډاکټر عبدالقیوم کریم د هم د کابل د پانتون استاد دی او په دغه پانتون کې د اوبو د یو مرکز مسؤول هم دی. له دوی سره به په وروستیو ورښتونو او سیلابونو هم غږیږو. همدارنګه که د تاسو ځینې پوښتنې وي او د موږ دغه متخصصانو هغه مسلک سره اړوند وي او دوی په اړه باندې تاسو سره معلومات شریکول، نو هغه به هم درسره شریکوي. صافی صاحب، اول خو ډېره مننه چې زموږ بلنه منلې ده او خپرونې ته راغلي، ستړي مشئ. پوښتنه به هم درنه وکړم، دغه وروستي ورښتونه او سیلابونه په دغه فصل کې، په دغه میاش کې، په دغه شپو ورځو کې، په مجموع کې څنګه دي؟ تل هر کال داسې ورېږي او کسه کالي یو څه له نورو کلونو مختلف دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلام تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه او د ازادي راډیو ډېر عالي قدر او لیدونکو ته وړاندې کوم ډېره مننه چې هم بندې دوه پرې ډېره ښایسته موضوع انتخاب کړې ده. واقعا که تاسو فکر وکړئ، موږ تاسو د پاره مخکې د خطر زنګ ویل شوی دی چې هغه په ټوله نړۍ کې یو شعار دی چې اقلیمی بدلون. اقلیمی بدلون یعنی دی د پخوانه دغه وضع چې اوس په افغانستان کې جاری ده یا همدارنګه په ګاونډیو هیوادو کې ډېر سخت بارانونه دي، او دا بارانونه که تاسو فکر وکړئ د افغانستان ډېر نه، دغه 15-16 کلن ریکارډ که تاسو وګورئ، هېڅ کله داسې یعنی بې رویه وایم یا بې ارتباطه بارانونه نه وي شوي چې د کال په آخر کې هغه هم بارانونه په ډېر شدت سره چې ډېر زیات تقریبا تخریبونه او ځینې ناخوالې هم په کبال کې لرودلې، دا هېڅ کله نور ته سره شوي. او دا زه فکر کوم دا لړۍ ختم نه ده، دا لا پسې غځېږي. او تاسو یعنی کله چې دا د منسون سیزن راځي چې د سرطان میاشت د جوزا اخر کې، دا هلته هم زه فکر کوم چې خدای دې نه کوي دا لړۍ به رواني، دا ستونزې به موجودې وي او داسې بارانونه په ډېر شدت سره چې نه یې توضیح به سم وي او نه به مقدار سم وي او نه به سرعت یا شدت به سم وي. په هر حالت کې په داسې یو هیواد کې چې افغانستان تاسو ولیدل چې یا معلومات لري چې ډېر زیات کړېدلې دی 45 کاله، موږ هیڅکله دغه داسې چارې نه ترسره کړي چې هغه یعنی د دغې سې ناخوالو او داسې ستونزو په وړاندې موږ یو څه تدابیر لرلی وای. که څه هم په ټوله دنیا کې خلک دې ته متوجه دي، هغې د پخوانه یو څه تدابیر لري، لرې نه ستاسو ګاونډي پاکستان ته که لاړ شي اګر چې ستونزې هلته هم راځي ګولي دي، خو په مجموع کې بیا هم د افغانستان نه ستونزې کمې دي. هغې د پخوانه د روتونو د هغه د اوبو د جریان لارې پاکې ساتلې وې، ځینې چکډیمونه یا د رسوبي بندونه اچولي وو چې هغې کولی شو د هغې په واسطه باندې د اوبو سرعت مات کړي. او همیشه یعنی هڅه کړې چې دا ویلی او دا کانالونه چې اوبه روانېږي دا پاکې وساتي، اما متاسفانه موږ دې ته هیڅ متوجه نو په افغانستان کې. همدارنګه ځینې وادو کې دی هڅه کړې چې د غره یا د هغه لمنې چې موږ ورته واټر کیچمنټ وایو چې اوبه راټولېږي په سرعت سره، هغه کوشش کړی چې هغه یعنی یو عامیانه اصطلاح په نامه د کروغ یا دا چې هغه باید د هغه په واسطه یعنی دغه کوم واقع چې پاغه ځای کې دي کوم پوکي کې یای چې پاغه ځای کې د منځ لاړ نشي او یاد دا چې د خلکو په واسطه باندې هغه ونه ریبل شي د سون توکو په توګه استعمال نشي ځمکه لوڅیږي. اما متاسفانه دا ټول حالت په افغانستان کې شوی دی، ځمکه لوڅی دي، هغه لمنې چې هلته و باران کېږي خاوره ده، یعنی د باران د څاڅکو د خطر سره مواجه ده، بارانو پورې دولو سره ډېر په اسانۍ سره د خاورې سټرکچرونه یا واړه سختونه چې کوم دي هغه ماتیږي او خاوره اوبه چې کومې نومه د خاورې واړه ذرات در سره اخلي نور هم درندېږي، سرعت پیدا کوي او نور تخریبونکي حالات رامنځته کوي. نو ستاسو سوال په اعتبار چې موضوع اوږده نه شي، نه داسې بارانونه موږ کله هم نه دي لیدلي او نه په ریکارډ کې شته. بارانونه ډېر یعنی غیر متوقع ترسره شوي او په داسې هېواد کې چې هېڅ تدابیر ورته نه لرو.
مننه پوهان صاحب صافه، زه به د ځینو اوریدونکو پوښتنې مراواخلم، ځکه د منګه د عام اوریدونکو زنګونه وهي او عموما مشورې غواړي. تاسو د خپل هغه معلومات او تخصص په برخه کې چې کم شي باندې تاسو معلومات لري غوښتل مو معلومات ورکولای شي، کنه مو غوښتل عمومي معلومات ورسره شریکولای شي، خو زه به کوشش کوم ځکه زه نه پوهیږم چې اوریدونکو کومه پوښتنه کوي، موږ چې ورته کومه موضوع ویلې ده د دوی شمیرې او د دوی تماسونه به راخلم او زه او ته به هم وروسته په بحث ته دوام ورکوو. یو اوریدونکی را سره په تماس کې دی، له ده به واورو چې له کوم ځای زنګ وهلې. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه محترم، محمود الله د کندهار ولایت نه تماس کې.
ستړی مشي محترم محمد الله له کندهار نه، موږ به له تا نه واورو چې څنګه دی دغه د سیلابونو اغیز هلته څه دي او د وروستیو ورښتونو دغلته خو وچکالي مو وچکالۍ سره به کومک کړي.
مننه محترم، یقینا لکه څنګه چې تاسو ویل وروستیو ورښتونو وچکالۍ سره که څه هم ډېره مرسته وکړله خو یو لړ ستونزه او مشکلات هم دهقانانو ته واړولې، لکه د غنمو کښت ته یو لړ مرضونه را وټوکول، همدارنګه زیرې خلکو کرلې وې هماغو ته ځینې ستونزه او مشکلات جوړ کړل، ځینو خلکو کښتونه یې بېخیان وچ کړله او یو لړ توپانونه هم ول چې دلته د خلکو سولر هندارې ورته بېخي ان دیش سلور تر پنځو سپر لمن زه وړلې، نو خلک که څه هم د وشکالی څخه خلاص کړل خو بل اړخ ته بیا ستونزې مرته ایجاد کړلې.
لکه اوس د تاسو څه پوښتنه خو نه لرئ له متخصص صاحب نه د صافي صاحب نه؟
نه، زه وایم که چیرې دغسې حالت راځي باید دې ته موږ څه چمتووالی ونیسو، یعنی په عامه سطح باندې په حکومتولۍ کې فکر کوم.
د دې اوریدونکي غږ قطع شو خو صافه صاحب، عموما د موږ د اوریدونکو انډیوالي په افغانستان کې خو په تیرو څلوېښتو یا نه پوهېږم له څلوېښتو زیات کلونه وشوه چې واقعا دغسې یو مسؤول حکومت چې یا په پښو ولاړ حکومت چې هغه له نورو ستونزو نه راوتلی یو کروندګرو ته یا د قانانو ته یا د دوی د ژوند سمون ته یا دغه د راتلونکي پلانونو باندې غور وکړي، خو یا جګړه وه یا حکومتونه په خپل کورني ثبات په ټینګولو باندې بوخت وو یا نورې مسلې وې، سیاسي مسلې وې. خو زه نه غواړم چې خبرونه سیاسي لوري ته لاړه شي، خو زیاتره خلک غواړي چې داسې لارو چارو باندې پوه شي چې دوی خپله کولی شي، ولسونه یې کولی شي، کلیوال خلک یې کولی شي د دغه هوا د بدلونونو په وړاندې. مشخصې پوښتنې مې دا دي چې دغه ډېر ورښتونه وایي چې غنمو باندې بدې اغیزې کړي دي، زه نه پوهېږم چې تاسو معلومات څه دي. همدارنګه زیرې خلکو کرلې دي او دا زیره لکه چې ډېر اوبو او بارانونو سره جوړه نه ده، په هلمند او کندهار کې دا هم اغیزمنې کړي دي. تاسو دې دغه اوریدونکي په خبرو باندې څه وایي؟
د ورځې ډېر ښایسته پوښتنه وکړه چې د داسې حالات را پېښېږي، یعنی بزګر یا عامه خلک څه رقم تدابیر د لپاره ونیسي. په دې کې مجموع راځي په فزیکي لحاظ باندې چې خپلې کروندې د داسې آفتونو نه وژغورو څو په مجموع کې یو دي عاجلې مرستې یا تدابیر، یو دي چې طویل مدت، او یو دا دی چې د نباتي ناروغیو په اساس ته ځینې نباتات چې ډېر حساس وي هغې ته ضرر رسوي. په عاجل حالت کې زه فکر کوم دا د خلکو د وس نه دی، دوی کولی شي چې په دغه وخت کې د یو بل سره مرسته وکړي او خلک وژغوري. یا داسې عاجل که چېرته نباتات په د یعنی د ودې په ویلو کې کولی شي چې یعنی د بل نبات د کار دپاره فرصت وي یا وخت وي کولی شي دا کار ترسره کړي. اما په اوږده موده کې هغه د دولت کار دی چې دولت په هر ولایت کې باید یو څه تدابیر وسنجوي. مثلا مخکې ما تاسو ته وویلې چې د ابریزو مدیریت دی، د ابریزو په مدیریت کې باید دولت پوره ونډه ولري. مثلا موږ د ځنګلونو ریاستونو په هر ولایت کې لرو، دوی باید دغه لمنې چې کومې ډېرې حساسې دي، یعنی د اوبو د راټولېدو په مقابل کې څو پوتنسیال وړتیا لري، دلته باید دوی څوک د نباتاتو د کار په واسطه باندې، د ځنګلونو د ایجاد په واسطه باندې، خلکو ته د پوهاوي په واسطه باندې چې د اوبو د راټولېدو مخنیوی وکړي، همدارنګه د نور د نباتي پوښښ په رغولو کې، په زیاتولو کې دا باید هڅه وشي چې دوی دا اوبه زر راټولې نه شي او تخریبي حالت رامنځته نه کړي. او راغلو د غنمو په حساب باندې، واقعا ځینې نباتات غنم یو عادت دی کله چې پرې سوړ ژمی رای او پسرلی رای شي او رطوبت هم زیات وي، دا موږ ورته څه وایو د غنمو دا خاکسرک یا سرخی، دا ډېر زیات رشد کوي، داسې رشد کوي چې تاسو یقین وکړئ بلو کله چې بارانونه ختم شي او آسمان شین شي او ځمکه غنم وچ شي، نو که څوک په غنمو کې برګډ شي نو داسې یو ګرد کوي چې بالکل زیړ ګرد راپورته کېږي. دا ټول سپورونه دي چې دا حالت دلته متوقع دی. په تاسف سره موږ د دې دپاره هېڅ علاج نه لرو، یوازې دا علاج لرو چې ښي ورایټي وکړو. هغه ښي ورایټي هم تقریبا تضمینوونکي نه دي چې دوی به د رطوبت چې کله زیاتېږي او سره هوا سړېږي په پسرلي کې د هغې کوم خاص جلوګینو دا شیان نشته. نو په مجموع کې تر تمام چې آفت آفت دی، اما خلک کولی شي چې د دولت سره په ځینو تدابیرو کې مرسته وکړي. مثلا دولت دوی ته اعلان کوي چې کوشش وکړي تاسو په دغه منطقو کې یعنی باغ م جوړوئ، پن م جوړوئ، نیالګي م کېنوئ، سرمایه ګذاري م کوئ. دوی به د دولت دغه اعلان ته یعنی چې دوی خبروي باید احترام وکړي، د دغه ځایونه ډډه وکړي. دلته په باغونو ځکه چې دوی ډېر زیات خسارۍ سره مخ کېږي. حتی ځ تاسو وګورئ په دغه وروستیو اخرونو کلونو کې حتی دغه پړونه چې خوړونه دوی واخیسته، کورونه جوړ کړه، بڼونه جوړ کړه، دا کروندې پکې وکړلې، نو اوس چې داسې حالت سره پیښیږي تاسو فکر وکړئ هغه ډونرونه یا ډونران یا هغه مرستندوی موسسې کله چې دا حالت ګوري هغې په زړه کې دا وایي چې دا خلک په هغه شروع کې منطق د ژوندانه نه درلوده، اما په داسې ځایو کې دی یا سرمایه ګذاري کړې یا کورې جوړ کړې. یا دا دې کې زه فکر کوم چې د خلکو به ډېر دغه ونډه د دولت سره وي، دولت سره به مرسته وکړي. او زه فکر کوم دا په دې وروستیو وختونو کې حتی په دغه شرکنن جمهوریت وخت کې په اکثرو منطقو کې چې زه خپل هم ځینې پروژې ما خپل پر مخې وړلې، موږ د ابریزو د مدیریت لپاره ځینو باغونه ایجاد کړه، حتی په هغه لمنو کې چې خلک اوسېدل هغې سره مشورې وکړې، حتی د اوبو د زیرمه کولو چې څه رقم سختارونه موږ هلته ایجاد کړو تر څو دا د اوبو د راټولېدو سرعت کم کړي. همدارنګه یو محترم ماسه په کابل کې د ریکاردا په نامه د ځامل زیات احمد واسطه همدارنګه زموږ ریاست زمینونو چې کابل کې یو تعداد متخصصین پکې شته دي، ښه تجربه لري. هغه په اکثر ولایتو کې هغه د واټر شډ منیجمنت کې ډیر زیات کار وکړ. نو زه فکر کوم دا کار دغه سرمایه ګذاري چې په منطقه کې شوی د دې خلکو نه مې خواهش ده چې دوی د خپل ملکیت وګڼي او دوی ته د احترام وکړي، د نیالګي په وادو سره، د ځمکې په لوڅولو سره، د پیروي استعمال سره، دوی کولی شي د خپل د آینده نسلونو لپاره یعنی دا معنی چې خطرونه کم کړي، خپل ځان لپاره خطر کم کړي. حتی دا د شا خبره هغه محسسات یا هغه بیرونی مرستندوی ټولنې چې دوی سره مرسته کوي هغې ته دوی ځان وکړي چې موږ په ابتدا کې دا وړتیا لرو، دا د چا خبره شعور مو لرو چې موږ دا کارونه نه کړي، ولې بیا هم داسې حالت سره مخ کېږو. نو دوی سره ځینې مرستې هم صورت نیسي او مرستې هم کېږي. او په نباتاتو کې ځینې نباتات چې واقعا حساس دي هغې ته خو هېڅ چاره موږ نه لرو، ځکه نبات تداوی مشکله ده. اما ځینې نباتات که چېرته د ودې په شروع کې وي دوی وخت لري زد دي، هغه کې مثلا زیرې د منځه یوړله دوی کولی شي که چېرته ځمکې آبي وي دوی په هغې په ورځ بهاري جوار وکړي. نو زه فکر کوم ډېر شل ورځې یا پنځه ویشت ورځې یا یو میاشت پس ضایع شي بېرته خپله ځمکه څه شی کولی شي، یعنې یو بل فصل په واسطه باندې تړلی شي. نو دغه تخنیکونه دي چې د طبیعي آفاتو په مقابل کې موږ تاسو هغه کوم چې فکر هم کار کوي او نور دنیا کې راځي چې نور دنیا په دې کار کوي دغه باید عملي کړو. ولې اضافه د دې نه زه فکر کوم چې دا د خدای کار دی، د توان نه بهر.
مننه، سلامت اوسئ. تاسو یو بل اوریدونکی دلته شته دی، زه به دا راواخلم لدنه به واورو بیا به زه خپلې پوښتنې هم لرم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بلې، السلام علیکم، عامر جان عامری د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ.
ستړی مشي د ګرمسیر ولسوالۍ نه عامری صاحب، له تاسو نه اورو.
زموږ خوا ته خو ولا ډېر بارانونه وسوله او ډېر غنمې و، دا دغه ګرد سره خراب کړی دی ولا د جلې هم سوي دی، نو ټول غنمې سره مات مات کړی دی او خراب کړی دی، سیلابم ډېر غنم سره وړی دی.
اوس وضعیت څنګه دی؟ اوس آب و هوا څنګه ده په ګرمسیر کې؟
وسم بس وسم ننم جلې وسولې په ځای ځای سیمه کې او بارانم وسو، بارانونه شروع دي بس دوډم ور سره دي، نو ډېر سره خراب کړی دي.
او د سیلونه دی وچکالی دغه ته مخ کې ګرمسیر کې دی وچکالی ریپورتونه موږ درلودل، وس به په وچکالی خو به یو څه کم کړی.
او او وچکالی اوس کم کړی دی، ډېر کم کړی دی، خو ډېر ځکه بیا دغه رودو سره وی وړلې وچکالی اوس ختمه ده.
نو مننه کوم، سلامت اوسئ چې د ګرمسیر نم زنګ وهلی وو. پوهان صاحب تاسو مخکې وویل، زه غواړم چې په کته څو دوټه کوته دا اشاره وکړم چې تاسو د خلکو لخوانه مثلا په هغه ځایونو کې چې اورونه دي دلته دی ودانیو جوړول، د باغونو کینول، په آباده باندې بدلول، ځکه چې اوبه خو باید یو خواته ووزي چې راځي. او څومره چې ماته معلومه ده په دې سیمو او منطقو کې چې څوک اوسیږي د پخوانیو خلکو ته عموما دغه د کلي او سیمې او هغه وطن آبرونه معلوم وي چې دا ځای د سیلاب خطر لري، دغه ځای کې اوبه راځي، له دغه ناو نه اوبه راځي، له دغه تنګي نه اوبه راځي. دا سمه ده چې په کلونو کلونو به نه راځي، خو یو نیم کال هغوی ته یاد چې دغه سیلابونه راغلي. نو خلک کولای شي چې د خپلې سیمې هغه جغرافیا ته په پام، د پخوانیو خلکو خبرو ته په پام باندې دغه د اوبو اورونه خالي پرېږدي. د سیلابونو د کمیدو د پاره او دا چې کروندو ته وانه وړي او ځینې کروندې ته په امن کې پاتې شي، خلک په سیمه ییزه توګه باندې څه کولای شي یا په کلیوالي توګه باندې لکه ډله ییزه توګه؟
په کلیوالي توګه ما ته ستوري چې دواړه خلک، یو دی چې دا کیژوال یا تقریبا یعنی عاجل اقدام، یو دا دی چې طویل المدد. موږ تاسو ګوره هر څه کوشش کوو، یو اصطلاح د خارجیان استعمالی په نامه د سستینبل یوز یا سستینبلټی، که چېرته دا د غره لبونو تاسو غواړئ چې په دوامداره توګه استفاده وکړي، یعنی دا معنی د بوټو نه استفاده وکړي او ځمکه ثابته وي، بارانونه اوبه پکې زر پورې نه شي او خرابي ونه کړي. دلته ځینې مثلا ساختارونه موږ لرو، یا اول خو نباتات، اول خو دغه نباتات چې موجود دي دغه پوشش کیږي چې موجود دي، دغه نه باید په راویه سره استفاده وکړو. مثلا یو کلی دی، په کلی کې یو سل کور اوسیږي، هر کور څلور څلور ورځې چې ولري خبرې پاتې شوې څلور سوه ته، که چېرته دی دغه څلور سوه په عوض باندې دوه دوه وساتي، نو تاسو فکر وکړئ دوه سوه به شي، د دوه سوه هغه یعنې د ځمکې د پاکونې توان به لږ زره پنځوس فیصده ته راکم شي. دوی دغه ظرفیت د خپل لمونو، د غره د لمونو، د سرځایونو باید وسنجي، یعنې هڅه دې وشي چې ځمکه یو دفعه لوڅه نه کړي. بله مسله که د ډېر شوقیان دي، دی کولی شي د خپلو د غرو په لمنو کې ځینې ساختارونه چې نن سبا مرواج دی، داسې ژورې کندې جوړ کېږي چې هغه د تیراسونه ویل کېږي، د بنچ یا د څورته وایي داسې د میلان سره میلان په وړاندې ځینې داسې غوچې جوړېږي. د دې په واسطه باندې هم څه شی کولی شي، د باران د اوبو د راټولېدو سرعت څه کوي ماتېږي. نو په هغې کې دوی کولی شي چې ځینې نباتاتو په کرلو سره، مثلا دغه آرتیپلکس یو نبات دی چې ایکاردا نوی معرفي کوي او ډېر موافق نبات دی، آرتیپلیکس ډیر سری وده لري، ډیر خوشخوره د حیواناتو لپاره. داسې بوټو په لټه کې شي په دغې ورته وایي ژورو ځایونو کې یا اولو کې چې دی په دغره په لمنو کې کوي، که دا بوټي وکري او د هغې نه په رویه استفاده وشي. نو زه به تاسو سره یوه خپله تجربه شریک کړم. دغه مشکل موږ په کوسان نوراباد یعنی د ایران سره په پوله باندې دا ستونزې موږ ډېره لرو درې. هغې نه تنها د باران د اوبو په واسطه باندې ډېر زیات متاثره کېدل، بلکې بادونو به هم ډېر خرابول. نو دا کار د موسسې لخوا د دې خلکو سره یو قرارداد وشو چې تاسو راځئ دغه طرزای چې دی د یو څه مودې دپاره کوروغ کوي، یعنی بند یې کوي، خلکو ته بدیل ورکه کسې ورکه، او بلاخره خلکو خپل زمین دلته ونه لیږلې. په ظرف د یو نیم کال که دوه کاله کې تاسو یقین وکړئ هغه منطقه یو تکه د دغه نباتاتو په واسطه باندې وپوښل شوه. حتی بادونه یې داسې مات کړ چې یو ګرد هم د کلو خواته نه ورته. نو ګوره دا داسې خارجیان دي راځي د خلکو نه پیدا کوي او بېرته خلکو تطبیقوي. اما زموږ خلک په خپله فولکلور یعنې محلي دانش لري، د دې په واسطه باندې دوی کولی شي چې د غرونو د لمنو نه د اوبو د سرې ټولېدل د یعنې د هغې د زیاتوالي تقلیب به کولی شي.
پوهان صاحب، زه غواړم دلته در نه یوه بله پوښتنه وکړم. دغه چې تاسو وایئ چې دغسې په اصطلاح کندې به ورته زه ووایم چې دوی کنی دی یو فنی ادارې په څارنه یا د یو فنی کس په څارنه کې یو هلته ځینې ونې بوټي منالولی شي. دغه کارونه او همدارنګه ته چې وایي چې مځکه باید لوڅه نه شي او مځکه باید هغه پوخ چې لري هغه که څړځای واښه یي که ونې یي که بوټي یي دا باید تر ډېره حده پورې وساتل شي، همدومره ته نه استفاده شي چې یعنی د لوڅېدو خطر یې نه وي، په سپېره دشته یې باید بدل نه کړي. دا چارې سره د دې چې په سیلابونو په مخنیوي کې مرسته کوي، د ناڅاپي اوبو د راتګ په مخ کې مرسته کوي، د وچکالۍ د پای ته رسېدو په برخه کې هم څه کومک کولی شي؟
فوق العاده. تاسو فکر وکړئ، ګوره ما خبرې زیاتې نه شي، ما یو تحقیق وکړه د غربي افریقا کې. هلته ما دا د باران د ورېدو اندازې وټاکلې. زه د یو لوڅې ساحې نه لاړم مخ په ځنګلو باندې، او د ځنګلو نه تاسو یقینو کې دغه باران به په هغه ځای کې زیات و چې ځنګل و. یعنی څه معنا؟ هلته د هوا د نسبتي لندبل سطح زیاتېږي. کله چې دا زیاته شي نو فکر وکړئ چې هلته د بارانو د امکانات هم زیاتېږي. دوی د پاره هوا ګواره کېږي، د دوی د پاره هوا پاکېږي. هغه ګردونه چې په هوا کې موجود دي، دې نسبتي لندبل په واسطه باندې راټولېږي، هغه هم د منځ ځي. ډېرې زیاتې نورې ګټې لري. دوی لپاره تازه اکسیجن زمینه مساعدېږي، چې یو بوټی څومره اکسیجن د شپې فارغوي خارجې ده انسانانو د ورځې د انسانانو لپاره. بلا ګټې داسې نورې لري، نه یوازې چې د دوی د اوبو مخه ونیسي. نو دغه د تېرې خبرو په امتداد باندې ما دا وویل چې دا د دوی طویل مدت چارې دي. نو دغه عاجلې او سریع چارې چې یعنی آنی باید ترسره شي، هغه د دې خلکو په واسطه داده چې هغه آبرونه چې د دې په کلو منځ کې تېر شوي کوشش وکړي چې هغه پاک وساتي. ځینې خلک ځینې بندونه چې د دې خوړ اوبه خپل پټو ته رهنمایي کوي، د هغې په غاړه کې بیا د نیالګي ولې هم کېدی. هغه ولې یو کال دوه کاله نیالګي وي، بلاخره غټې ونې شي چې دوی د سیلاب په وړاندې سخت مقاومت کوي. چې دا مقاومت وکړه د سیند اوبه اوړي مخ په کلي باندې او په زراعتي ځمکو باندې بڼونو باندې ډېره زیاته بربادي کوي. په دې وخت کې چې کله دوی پوهېږي چې د سیلابو سیزن دی، نو حداقل باید دغه رارونه پاک وساتي. او په تېره بیا هغه کورونه چې د سیند په غاړو کې دي، د سیند ته نږدې دي، کله چې به حالت طوفاني کېږي، دوی باید خپل سر وژغوري، خپل مال وژغوري، خپل دغه ځان چت کړي. پوهېږي چې دا باران کېږي، د چا په تبه مې دا څوک د دې لپاره په دغه وخت کې کومک نه کوي چې دغه همسایګانو ګاونډیان د دې سره پرتو کړي. دغه عادي فعالیتونه او هغه دوامداره بیا په دې کې دا د اوبو راوتل د غرو د لمنو نه کدي داسې یو کار وکړي چې ځینې یعنی د ځینې کم موانعو سره چې موږ تاسو په تدریجي وایو لږې لږې اوبه خپل شودیارو ته رهنمایي کړي. دا هم د اوبو د کموالي سره یعنی د اوبو د تخریب څه ورته وایي سطح کموي، چې کته ساوت اوبه تیتېږي او اوبه ډېر تخریب در رامنځته کوي. دا بله چاره ده د دې د پټو لپاره یوه ګټه کوي چې خړه کېنئ ځمکو ته، او بله دا ده چې د اوبو مقدار کمیږي کته منطقو ته او هغه کېږي. نو دغه دوه هغه دي چې یو طویل مدت یو د چا خبره آنی چې دوی باید لاس په کار شي، خپل ځان خپله سرمایه او خپل اقتصاد وژغوري.
مننه کوو پوهان صاحب. زه ورځم یو څو ټلیفونونو ته د اورېدونکو ټلیفونونه راخلم، که تاسو لطف وکئ. نه پوهېږم چې د یاداشت کتابچه یا قلم چې به درسره وي، که کم څه یاداشت کول د دې اورېدونکو له خبرو نه چې بیا بېرته پې که ترسره هم کوله. لومړنی اورېدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ وعلیکم السلام، ستړی مشي.
مبارک جانان پرانا زبا وایم چې دی ورځ کې چې دلته وړم پرون راځي چې تر اوسه هم باران وری کې ماپسین ودرې دی. دا دی ورځ کې بارانونه بارانونه بس به خلک خوشحاله و چې با وچکلی ده ول وچکلی ده چېغې ول بارانونه نه کېږي. اوس یا چې بارانونه کېږي خلک چېغې اوبه موږ ته تاوان رسي، کښتو ته تاوان رسي. بارانونه وایي ډېر دی، وایي بېخي لوی اندازې ډېر شوي دي اوس مهال. اوس به خلک داسې چېغې وایي.
مننه. نو اوس په فرا کې دا ته د کومې ولسوالۍ نه خبرې کوې؟
د بکوا ولسوالۍ نه خبرې کوم. خو دلته کښتونه ډېر کله سوي دي، خامخا غنم ته خو تاوان نهسي چې غنم رسېدلی دي بیا لاندوي. نو دلته خو تاسو به هم خبره چې دلته هم تاوانونه خلکو ته اړولي دي. مېلمنه هم یو پوښتنه هم لري.
مهرباني وکړئ پوښتنه هم وکړئ.
اوس خو بیا هغه دا دي اوس بارانونه نورې سطحې به روانې دي، وایي بارانونه اسپلونه ورکړي. نو باید دوی خلکو ته څه دغه لري چې خلک باید څه وکړي؟ د بارانونه زیاتې اوبه ډېرېږي، دوی خلکو ته څه دغه ده چې خلکو ته څه به هم لرن چې یعنې دوی خلکو ته څه وایي چې خلکو باید څه وکړي؟
مننه. که څه پوهان صاحب په دې اړه باندې خبرې وکړلې، بیا به هم په ځینو مسایلو او اړخونو باندې کارتیا وا خبرې وکي. یو بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکي څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام محترم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي. له کوم ځای غږیږئ؟ نوم مو واخلې راته.
مننه. البته محمد نبی احمدی بغلان مې زنګ واله. محترم پوهان صاحب ته سلامونه وایم. جوړ روغ اوسئ محترم.
سلامت اوسئ احمدی صاحب. څنګه دی په بغلان کې دی آب و هوا وضعیت او په کروندو او زراعت باندې اغیز څه دی؟
واقعت دا اوس هم دلته خوشبختانه وایي چې باران وري، ډېر سوکه سوکه باران وري او ډېر ګټور باران ده. یعنې دغه تقریبا داسې فکر کوي چې دغه اوو شپو کې یو هفته کې تقریبا له شپو کې یو خامخا یو باران بغلان کې هم کېږي. نو دا یو ښه ګام ده. الله پاک له خوانه بس الله دې ټول مسلمانانو ورحمېږي. ولې په دې معنی عام صاحب چې موږ دا ډېرو کلو کې دلته وچکالي وه. یعنې تقریبا داسې فکر کوي د باران په ارمان تو خلک دي. موږ تاسو افغانان وقت نور جوی که با داشت سونی به پیدا کردی. نو پان صاحب ویلی سی سینو جوی که مگا داگه بازی سلاوول پار دیر کار نو کرده. یعنی پا طول کسی مگا داشت اوگر افغانستان دیر سونجی لری. یعنی دسی کم تم کار را چا خبر کار نور کهی. نو پا طول کسی دل سم کار رو نشی. یعنی داگه کیر حکمتو دسی خاص کار رو نکاتی زان چنی زان لپار وحیده خمونتا دل دبار چا چنان دا وحیده. دغه حکومت هم کوشش کوو غواړو چې یو کار وکړي کوم صحیح کوم هغوی دا پاسې جوړ کړي. رښتیا هم دغه پوهان صاحب چې ویلې زیاترو خلکو دغه کورونه خوړو کې جوړ کړي دي. داسې دا زورمندان پرې خرڅول دغه لږ ارزانه و، دغه د خوړو خوله به لږ ارزانه و. یعنې سیلاب مخه هغه غربه به اخیستل. بعضې د خلک چې وشي و غوښو سم نه اخیستي دي، تقریبا سیره بچ دي. نو دغه په ټوله کې چې وګورو افغانستان خو د ستونزو ډک وطن دی. یعنې داسې فکر کوي دا څلوېښت پنځوس کاله چا کار نه ده کړی. مونږ ته ځان لپاره به چا کار کړی، خو ملت لپاره چا کار نه ده کړی. نو دغه حکومت باید کوشش وکړي او کار وکړي، خپل اندازه وسې کېږي باید چې ځان درېغ نه کړي. او په ټوله کې خلک هم باید کوشش وکړي. صاحب داسې فکر کوي چې دغه سیلاب خو هغه کلي چې راځي هغه کور ته راځي هغه ته زیان رسوي. یعنې نو بل څوک نشي کولی چې مونږ ستونزې حل کړي. باید خپله یو کله یو ولس اجماع ولري، یو سنجش وټوکي، یو لاره وټوکي سنجي. دا به یو بهتر کاری ولې سیل خو معمولا افغانستان کې رښتیا یو غرنۍ واده خامخا سیلابونه به راځي. نو په ټوله کې باید خلک هڅه وکړي چې یو څه سره خپل منځ کې سره کښېني او بس جوی کې وګوري داسې خطرناکې سیمې چې دي هر لاره پیدا شي. عام صاحب محترمه،
مننه. احمد صاحب واقعا په افغانستان کې متاسفانه په دې برخه کې پر لکه مخکې چې پوهان صاحب وویل چې نورو هیوادونو کې طبیعي پیښې او طبیعي آفات واقعا چې د مځکې د کورې پر سر باندې د ژوند کولو یوه برخه ده، خو په نورو هیوادونو کې یا هغه هیوادونه چې لږ تر لږه مخکې د ځینو شیانو اټکل کوي هغوی داسې اقدامات کوي چې د طبیعي پیښو اغیزې د دوی په اقتصاد، کروندو او همدارنګه هغه ټولنیز ژوند باندې راکمې کړي. او هغه بېلابېل لارې چارې شته دي چې هغه پوهان صاحب یادې کړلې. ما وویل چې خبرونه به سیاسي لوري ته نه بیایو، خو دمګړی هم د طالبانو په حکومت کې په تېره خپرونه کې د موږ یو استاد میلمه و، هغه په دې باندې ټینګار وکړ د زراعت په وزارت کې د مسلکي کسانو کمی شته دی، د دې پر ځای باندې چې لا ډېر مسلکي تر شي، ساینس ته، ټیکنالوژۍ ته، نو اقداماتو ته پکې ځای ورکړل شي، نوښتونو او ابتکارونو ته پکې ځای ورکړل شي، زیاتره اپوزیشنونه یا زیاتره هغه څوکۍ په سیاسي لحاظ ورته وایي، په ګوندي لحاظ ورته وایي، طالب صاحبانو ته ورکړي دي، او ډېره توقع نه کیږي چې یو سړی په یو مسلک باندې نه پوهېږي نو هغه به څه تدابیر ونیسي، څه به د ځینو شیانو مخه ونیسي، په دې هیله چې دولت او خلک یو بل ته لاس ورکړي. پوهان صاحب، تاسو نه د ما پوښتنه دا ده، تاسو مخکې د تخمونو خبره وکړله، اوس خو تاسو وویل چې واقعا اقلیمي بدلون کچا پخوا مانه کنه مانه، خو اوس هم په نړیواله سطحه باندې ساینس تاییدوي چې اقلیم بدل شوی دی، دا منل شوی ده چې افغانستان د ګوتو په شمیر څو هیوادونو په ډله کې دی چې له دغه اقلیمي بدلون نه تر ټولو زیات زیان ویني، او د ځینو ساینس پوهانو د وړاندوینې په اساس باندې دا له هغه د اقلیمي بدلون لومړنۍ اغیزې دي چې په افغانستان او ځینو هیوادونو کې خلک ورسره مخ کیږي، تر دې پراخې اغیزې هم ښایي په نوره نړۍ کې ولیدل شي. خو دا داسې نه دی چې د دنیا پای دی، تدابیر شته دی، لارې چارې شته دی. دا دوه مسلو باندې کراته ووایي چې څنګه کېدلی شي چې خلک دغه د اقلیمي بدلون چې آب هوا بدلون موندلی دی، د دې په وړاندې مخکې له مخکې تدابیر ولري دولتونه، او دا چې تخمونه څومره رول لرلی شي چې په تخمونو انتخاب په دې برخه کې چې یو داسې تخم انتخاب شي چې هغه په اصطلاح د دغسې آب هوا په وړاندې باثباته وي.
ډېره مننه، ښایسته پوښتنه مو کړه. مخکې دې چې په دې باندې بحث وکړو، دا د احمدي صاحب خبرې ته به راشم چې دا د بارانونه ډېر خوشحاله دی، نو زه د ده خبرې تاییدوم. بغلان یوازنی، یعنی بغلان، کندز هم تقریبا، تخار هم یوازنی ولایت دا ځینې ولایتونه دي زموږ د افغانستان چې لله هم ډېره ښایسته خاوره لري، چې سلفلوم خاوره دي، او بل دا چې په دې علاقو کې آبینې للمي ځمکې ډېرې زیاتې دي، او للمي ځمکې بل خطوب دا دی چې ښه زراعتکشي لري، یعنی اوبه درېږي د ډېر وخت لپاره چې هغه د نبات لپاره خسارمن وي. دا بارانونه فکر کوم درې ولایتو لپاره دومره اضرار نه لري، ولې په یو شرط چې د سیلۍ یخ هوا رطوبت، او که چېرته د دې بارانو په درېدو سره ځینې سیلۍ یا بادونه را پیدا شي، دا د دې د غنمو په سر چې کومې اوبه دي یا قطرې دي دا وچوي، بیا هم د دې غنمو آلوده کېدل په سرخي باندې کمیږي. یعنی د هغه لپاره دا خطر د بغلان دغه ولایتونو لپاره چې دی ډېر زیات للمي ځمکې لري، دا زه تقریبا 90% ښه بولم، او ډېر ښایسته حاصل به انشاءالله دی ترلاسه کړي، او ډېر ښه حاصل. اما په فراه ولایت کې چې مبارز صاحب ځینې خبرې وکړي، واقعا هغه خلک که چېرته زیاتره پر خلجاتو باندې متکي وي، او کېدای شي هلته ستونزې رامنځته کړي. فراه زیاتره داسې منطقې لري چې خاورې نسبتا زموږ ستاسو د شمالي ولایاتو سره تفاوت دی، او بل دا چې د فراه د شپې او ورځې دغه رطوبت او حرارت هم دا تقریبا نسبتا د شمال سره فرق لري، یو ذره ستونزې به ولاړې کړي. مبارز صاحب ته صرف دا وایم که چېرته چانس سره وي، دا څو وخت اوبه زیرمه کوي، که چېرته تاسو داسې امکانات لرئ چې اوبه ذخیره شي، د دې اوبو نه استفاده وکړئ، تر څو د دې اوبو په ذخیره کولو سره ستاسو د ځمکې د لاندې اوبو سطح هم لوړیږي. مثلا ستاسو باغونو دپاره، ډېر زیات باغونه اوس شروع شوي دي، هغې دپاره دا ډېر ګټه لري، نو یعنې زیات به ورته منفي نه ګورو، دا د خدای رحمت دی، د خدای پیښه ده. مبلوبې راځو تاسو د اخیری خبرې په ارتباط باندې تخونه. زه فکر کوم دلته اوس موږ تاسو نباتات د وهم نبات د اوبو په اساس باندې د اوبو یو خاص مصرف ته اړتیا لري، که چېرته غنمو ته راځو، مثلا غنم هم دوه واري یا درې واري یا پنځه واري اوبه خوري، که چېرته جوارو ته راځو او شولو ته راځو، شولې همیشه باید اوبه وي. نو په دې سي حالاتو کې چون دا تغیرات آنی دي، نو خلک دې لپاره هیڅ آماده هم نه دي، او د دې د داسې حالاتو دپاره زه فکر کوم آمادګي هم سخته ده چې موږ دا پیشبیني کړو. مثلا موږ د یقینو ته وایو تاسو څه کار ټول شولې وکړي ځکه چې ډېر سخت بارانونه دي، نو خلک ټول تشویق شروع ته کوي او شولې چې کله وکړل شوي او بارانونه بیا به دي، دا ستونزه ده. او که خلکو ته وایو تاسو ټول غنم وکړئ سږ کال بارانونه نشته او کم دي او هلته بارانونه سکر، یعنی دا پیشبیني ډېره سخته ده. زما بیا اصلي مطلب دی کې دا دی، اوس ما یو بلې منطقې ته لاړم، ما په هغه باندې کرنیزو نباتاتو باندې کار کوم، ما شولې ولیدلې، شولې مې ولیدلې، شولې د غنمو په شان کرلې دي. نو ما چې کله دا ولیده عجم وزارت د کرنې وزارت ته زنګ ووهه، یو دوست وهغه سره مې تماس ونیو چې وروره تاسو دغه ورایټي پیژنې ولې په افغانستان کې نه رایجوئ؟ هغې وویل چې دا ورایټي موږ ته راغلي وه، موږ وکرله، خلکو وریجې خوښې نه کړې او دا بېرته د منځه یوړه ختمه شوه. نو زه فکر کوم دا اوس د خلکو څور ته وایي، د خلکو هغه انتخاب ته هم اړتیا لري. دې خلکو باندې دا تل قبولې دا ډېر وخت لپاره اړتیا لري. که چېرته دغه لړۍ موږ پوه شو چې یو کال دوه کال درې کال یا څلور کال دا دوام کوي، نو موږ کولای شو چې د دغه بارانونو نه اعظمي استفاده وکړو باوجود د چې ستونزې هم زیر راځيږي. ولې وخت ته اړتیا ده؟ زموږ د ترویج معمولین باید په دې کار وکړي. اور تاسو وای په نړۍ کې د لاس کسو لپاره یو ډاکټر پکار دی، اما که چېرته کرنې ته ډېر پام وکړي د دوه کسانو لپاره یو د ترویج مامور پکار دی، تر څو دې خانې کې د دې د سیستم د کرنې ته تغییر ورکړي. دا ډېر هغه ده. همدارنګه د کرنیز نباتات په باغونو باندې بدلول دا هم یو قوي حکومت، یو قوي هوډ ته اړتیا لري. چې زموږ حکومت څومره قوي دی، څومره قراردادونه دي، څومره مارکیټونه ته مثلا د رسیدې دي، چې موږ وایو لکه فرا کې تاسو خرما وکړئ، تاسو کیلې اوس راشوي دي کیلې وکړئ، او ځکه خرما د لپاره باران نشته چې څومره باران یې ځمکه ته تقریبا اوبه جذبېږي. اما د دې لپاره چې مارکین دې قامه بیا څوکي بیا ستونزې دي، یعنی دا د شي تویل متات پرسیدي د دې لپاره چې لرین ته اړتیا لري. تاسو یو ډیره ښه خبره وکړه چې باید دغه مسلکي کسانو ته لکه دولت پام وکړي، تحقیقاتو ته باید لکه پام وکړي. ګوره تحقیق ته پرستی ساته مو ګوري، دنیا د په دوه باندې سرمایه گذاری کوي. نو زه دا ټول خبره دلته سپړل نه شم، په یو وړه مقاله باندې یو کال کار کې یو کا لابراتوار کې کار کې کړه چې دغه نه چور راباسي، دغه یو جدول نه جوړیږي. او یو جدول کې چې ته د زمونږ دي خلکو چې وس څو وایم هغه ته اوخه وای ته خدای ولې دا په دې د دې بي ځای مصرف کړي، ولې هغه یو گراف ته پیږي چې په هغه باندې څومره زحمت راشي. د ته دا شیان باندې د دېونه نه ورتي، د دې لپاره یو آرشیف، یو آرشیف ته ضرورت دی چې دا باید وساتل شي. که چېرې د دې بارانونو موږ ته داسې دقیق ارقام لرودلی وای، تاسو یقین وکړئ چې زموږ د هوا شناسۍ یا مترولوژي برخې دا پیشبیني کولای شوه، ویلې چې 50 کاله پخوا دا لړۍ وه، 50 کاله دا دوران کوي. که چېرې نشوې کړی یو ریوی وای چې کړی وای، هم دې پیدل په دیوانې متاسفانه موږ چې په لابراتوارو کې نه لرو. موږ د علم په قدر نه پیږو، موږ د ریسرچ د تحقیق د پژوهش د څېړنو په قدر نه پیږو. دا دی چې هر وخت په موږ باندې حادثه راشي او بیا چیرې وو بیا دنیا ته، او تاسو یقین وکړئ چې دنیا په نن سبا په موږ ملاندې وي. او دوته یو دوه خبرې د تکرار کړي، یو محقق د پاره، یو ډونر د پاره، هغه خدای دې چې جب کې پیسې دې ترپ ته راواشي، هغه د خپل د څورته وای د خپل حقوقي کسان نه پښتنه کوي، هغه ورور د خدای وښه دي دی حاصل لرل اوس نشته. په تور د مثال ته تاسو وایم د کمونیستي زمو په وخت کې روس ولته ډیر کار وکړ، روس خو صحیح دی، خلک موږ هغه کړو جهاد په مقابل کې وشو لاړ، اما دا غږی څه علمی څېړنې هم چې ټول په کتابو کې هغه ډیجیټل شوی نه دي، یعنی په صاحب بدل شوی نه دي، هغه شته هغه څه شوی، هغه موږ باید راوستلی وای، هغه معیار کړی وای، مختم به ولې پیغام کار کړی وای. متاسفانه دې ته څوک متوجي نه دي، او زه فکر کوم چې دا د سی په لند وخت کې دا ستونزې موږ نشو حل کولای. نه 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 په تغیر وای شو، نه چا باندې شول تحمید وای شو، نه چا باندې باغ راوستای شو. دا دې ستونزې دي. نو زه فکر کوم چې د لپاره باید یو څو توا یو اوږد پلان، یو قوي پلان، یو مصرف باید پرې وشي، خرچه باید پرې وشي، تر څو مارکیټین دانشمندان دې ته راشي، اړ شي چې د خپل چرونو ته ادامه ورکړي، یو ریکارډ جوړ شي. موږ نه خبره لاړه، موږ د ستونزو سره مخامخ زموږ آینده نسلونو ته باید دغه خبره انتقال شي. تاسو وګورئ باران نو وشله، اکثره کورونه خامه دي، اکثر کورونا خامه دي او دیوالونو ټول نم کړی دی، حتی د دستکو بیخو ته نمونه کته شوي. خدای دې هغه سان نه کوي که چېرته په درې ریاکتره باندې یو زلزله کېږي، پوهېږي چې خدای دې نه کوي په سلهاو زره انسانان د خطر سره مواجه دي. دا بله ستونزه را روانه ده. نو الله دې رحم وکړي. او زما دغه سپارښتنه ده، خواهش مې ده چې دغه شیانو کې باید کوشش شي کې د ارقام یاداشت کړي، آرشیفونه جوړ کړي، د دانشمندانو په واک کې واچوي، دانشمندان د قدر قایل شي. دا مې سپارښتنې دي.
مننه کوم. یو بل اوریدونکو ته ورزو، زه فکر کوم چې په پوهنې سب صفحه تاسو چې څه ول واقعا چې دی یو لوی علمی ریسرچ کلونو او تحقیق نه ورسته چې کوم یو پاڼه نه چھوڑ راوځي یا یو پاڼه خلاصه راوځي، هغه خلاصه کیدلی شي چې د ډیرو خلکو ژوند بدل کی. دغه دی کیمیاوي سری نایتروجن پاړه باندې یو داستانی فلم ما وکړ چې کله چې دا جوړیدله کنه وې رامنسته شوی، نو په نړۍ کې ملیونونه کسان د قاتې سره مخ کېدل، ځکه چې مزوکي خلکو کارلی او نایتروجن په خلاصې دوه پکې غالبا چې همداسې یو شی و، هغه مسلکي تور باندې او ټکو باندې ځنه پیګم. خو په هر صورت سنسي څېړنې او دیاغي عملی کول خصوصا منطقه کې، هر منطقه له بل سره فرق کوي. هغه څه چې افغان تحقیق کوونکي او د زراعت کرنې د اوبو د مدیریت د باغدارۍ دغه متخصصان چې کوم سپارښتنې کوي، د دوی سپارښتنې جدي ونیول شي او دوی ته داسې ځای ورکړل شي چې وکولای شي چې کار وکړي، فعالیت وکړي، د خپلو څېړنو او تحقیقاتو په اساس چې په دې سیمه کې کړي توانېدلی شي چې دا خو سمه ده چې دغه طبیعي آفتونه د پروردګار له جانبه دي، خو اغیزې کمولی شي او حتی ځینې آفتونه په ګټه باندې بدلولی شي. کله چې طوفانونه په دلته په اروپا کې په ځینو منطقو کې تیزیږي، په داسې حال کې چې په فقیرو هیوادونو کې له خلکو نه د چتونه وړي، د دوی د برق او د برېښنا د تولید هغه څرخونه په تیزۍ تاوایي چې ډېره برېښنا ترلاسه کوي. نو دا د دغه طبیعي پیښو په وړاندې د انسانانو عکس العمل ډېر مهم دی چې څه ډول عکس العمل ښیي او څنګه د هغې اغیزې او تاوانونه راکموي. یو اوریدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم. جتو خیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ سره په تماس کې یم. ان سب ته او په هم سب ته نیکی هیله او احترامات هم وړاندې کوم.
سلام شه تو خسب، له تاسو نه به واورو، مهرباني وکړئ.
مننه. لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو له نورو ولایاتو څخه تاسو ته خبر درکوي، نو د زابل په ولایت کې الحمدلله ښه بارانونه دي. نن ورځ هم د شاجوی په ولسوالۍ کې تقریبا داسې په لږ وقفه سره ټوله ورځ باران ورېدی، خو بزګران ډېر خوشحاله دي الحمدلله. دلته ښه للمي او دیمه هم کرل شوي دي، نو تاسو ته معلومه ده چې باران به دیمه او د پاره ډېر مفید او مومید تمامېږي. نو ښه دیمه شوي دي، خلک وپالېزو ته د هندوانو او د خټکو وکرلو ته هم امادګي نشي. نو ځکه ښه شته ده که خدای کول ښه پسلونه کېږي، خو څه نا څه دلته کښتو ته تاوان رسېدلی ده. خیر هغه هم له تکلیف سره خامخا اسراحت هم یې او له اسراحت سره تکلیف هم یې. خو له محترم پوهان صاحب څخه مې دا پوښتنه ده، دلته زموږ اوبه سي دي اکثره نه تقریبا بیخي ټولې د سولر انرژي یا د برمو له لارې څخه په پیپو کې راوځي، نو بعضی دوه انچه بعضی درې انچه. دا زموږ بزګران وایي دا اوبه سي دغه مستقیما په پیپ کې راځي، پر دا کښت باندې لګیږي. دا دونه مفید نه یي لکه په یو حوض او په یو ډم کې چې هغه ذخیره سي او یو څه وخت په ووځي. نو آیا دا په علمي لحاظ باندې حقیقت لري او که دلته سې موږ تر خطا یو؟ او بل مې دا پوښتنه ده، ځینې سې دا په ځینې کې خو خامخا په سړه هوا کې واوره ووري یا ژلۍ ووري، یا دا په توده هوا کې مثلا اوس هلمند ډېر ګرم ولایت ده، په دې کې هم ژلۍ کېږي. نو په علمي لحاظ باندې یو الهي کارونه دي، او په علمي لحاظ که دوی توضیحات راکړي چې دا ژلۍ ولې ووري په دا سره دوبي کې، نو دا پوښتنې دي که چېرې دوی موږ ته جواب راکړي. مننه.
ډیر مننه تو خیر صاحب کور آباد سلامت اوسې اتمن به وروست صافه صاحب وای خو ترغی مخ کی بل اوریدونکو هم لرو د دې نه به مو اورو بیا به صافه صاحب تر شو مهرباني وکړئ څوک وکړم زه خبرې کوي رادیو مو نه
کوي
ستړی مې شي مهرباني وکړئ
از مونږ واسي مې کوم دا غوښتل چې تقریبا بارانو شروع شوی دی مې دا مې دوريږي د دې چې دې سپینې دي چې چاته ځان ورسي دا څنګه ته تاوان رسي دی چې وخت سلاته خلو کښته د څنګه ته تاوان رسي نو
کمی سیمینه خبرې کوي دې تا خواته لګ ټک ټوک زیاته ده نو د کمی سیمینه ته خبرې کوي
او مننه زه خپل د فراه ولایت څخه خبرې کوم دلته نر ضعیف دی په دغه هاجر
خا 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 دا دین
غږ مې سم نه درځي خو بخنه غواړم
نه هیله ده هیله ده هیله ده خدای چې تاسو په دومره زحمت سره موږ ته زنګ وهئ نو خدای مو وبخه په فراه ولایت کې مخکې یو اوریدونکي وویل د بارانونو خو د سیلابونو نه دی راوستي په ځینو سیمو باندې یا په ځینو مزکو باندې
څنګه راغلی دی خو دومره ډیر نه راغلی چې هغه المند نادالي واغ ولایت ولسوالۍ کې راغلی دی دومره نه راغلی چې ته ځان ورسي او کوخته ته وځه باران څنګه څه تاوان رسي وخت حاصلات اخیستلو دی نو تاوان کېدی چې څنګه ته ورسي اوس بلان دومره نه رسي کچیر دوام وکړي کېدی چې تاوان ورسي دغه څه چم دی کنه
ډیر زیاته مننه کوم سلامت اوسې فکر کوم چې نور اوریدونکو نشته دی پوهان صاحب ته براشو پوهان صاحب صافه لته سنا ورود دي اوریدونکو په ځنګړې توګه د توخي صاحب په خبرو باندې کومه تبصره لري دا پښتنه موږ نه څو ځل مخکې هم زینو هم اوریدونکو کړی دی چې
توخي صاحب دې ښایسته علمي سوال وته دا سوال ما زمر سره مخه ما ولې ما دا سوال یو وخت یو علمي سفر باندې ټکزاس سلانه د امریکا راي ټکزاس ایالت تقریبا اب هوا یې دغه ساتو د مشتقي جلال آباد سره ورته ده د دې ځان اوبرا باسلې به دا یو هاوس جوړ کړی و د څه ساده بیا پاري کې پلاستیک خور کړی بیا په پلاستیک کې د اوبو زیرمه کولی نو ما د دې نه پښتنه وکړه د دې غنیو فصلونه لرو د لو ډیر شان نو دا سوال ما د غیدو د لکه سره کوم توخې مو مطرح کړ ما د غینو وکړه هغه ویل چې موږ د دوه اهدافو لپاره دلته زیرمه کوو یو دا چې کله د اوبو د زمکې د لاندې راباسو یو استعمال کېږي د دې لپاره چې د مال غیر رسوب کی نو دا زیربا کو بیا د سر او په خوشی کو او کروندو ته شي او بل خبره دا ده چې ولې دا او په چې کې د زمکې درا باسو دا سړی دی وزن کم حجم زیات دی کله چې دا موږ په ټوټه را نیمای کو د د جذب انفلشن چې موږ توای په خاورو کې یعنی کله چې دا او په خاورو کې داخليږي یو نو صورت یو نو انرژي آزاد دی انرژي آزاد وي دی او په دا جست کنه نسبت ګرم او جست کم دی د څه واقعي او واقع دغه په دې تجربه هم کړی وي نو زه توخي صاحب ته وایم چې ګرمي او په نسبت سړو او واقع نباتاتو لپاره مفید ځکه دي چې خې جذبيږي د زیات وخت لپاره پاتې کیږي او د دې او په دا درجه د حرارت او د خاورې هغه خلاوي چې په خاورې کې موجودي تقریبا یو مساوي حالت دی یعنی دومره زیات ضایعات نه رامنځته کوي دومره مسله وا د غپېته بعد چې شهو دا دومره ته بیا د وټل چې څه مسله باندې
غږیږي پښتنه خو تقریبا امدا و نور په دې وغږی د چیزینو زینو کې سیلابونه را راوستي د ما پښتنه دا ده
بل مسله د زابل ولایت د توایمه چې زابل ولایت هم د بغلان ولایت په شان باندې په دې ځای کې للمی یا د مزم کې ډېر زیات دي دا بارانونه بیا هم مفیدیت ګټورتوب فوق العاده زیات دي هر ګوزه ان شاء الله ستونزې نه رامنځته کوي حتی باغونه دا بڼونه چې زیاتره بادام دي بادام اوس تقریبا غټ حالت تر غري دي یعنی اوس هغه د باران په واسطه تقریبي یو بل مسله د ګلې په اتبات ویلي دا د ګلې کوم فکر کړی په دغه د ورښتونو په دوران کې کله یو دوه ورځې چې اسمان شیشه ډیر زیات شدیده ګرمي رامنځته شي دغه شدیده ګرمي څه کوي د یو منطقي هوا ډیره ګرمي کړه چې د منطقي هوا ډیره ګرمه کړه یو نو فشار واردوي دغه فشار یې تولید کې فشار پلټ دی کیږي چې کوم فاده حرکت کوي ځان د دې حالت نه وباسي کله چې دا فشار اکثرا فشارونه چې جګیږي او ټیټیږي د ابهار خواته وي، دا فشار د ابهار خواته حرکت کوي، ګرم هوا او د سړی سیلی په وجه دي چې په آرامۍ سره راځي چې په ډېر سرعت سره دې منطقو ته راځي. کوم فکر کړی دا د اوبو مالیکولونه په هوا کې د غړي داسې څور ته وایي لول خوري، نو که چېرته دا په پایستګۍ سره ورغړي دا معنا چې دی کله چې وزن زیات شو د قوې د جاذبې ته تاثیر لاندې راغی دا په ځمکه لویږي، او که چېرته دا رغړېدل ډېر په سرعت باندې ترسره شي نو دا په یوازې دی چې دلته ورغړي تقریبا یو 50 کیلومتره وړاندې غورځېږي چې هلته د دو حجم ډېر زیاتېږي. یعنی دغې تاثیرات ټول دا دی به خپله تجربه کړي چې کله ګرمي شدت ډېر زیات شو هغه حتما په دغې په تعقیب باندې ګلۍ راځي، او که چېرته چې دا هم د اقلیم د بدلونو یو بل اړخ دی چې دا رقم نوسانات په هوا کې رامنځته کیږي او تقریبا د ګلیو د ورک سبب کیږي یا د بارانونو شدت زیاتیږي. خدای وکړي چې دا په خبرو پوه شوی، او که چېرته په لایو کې بیا که پښتنه کوي ورته نور به شرح ورکړم.
مننه صافیه صاحب، توخیا صاحب خو لاړولو د خبرونه بیا ما اوریدلی شي. فکر کوم چې موږ او تاسو کافی ډیر معلومات سره شریک کړل. د بعد د خبرونه وخت هم په کمیدو دی. په مجموعي توګه د موږ نننې بحث په دې باندې و چې د سیلابونو دوام، د ورښتونو دوام او په کرنې او مالداری باندې اغیزې. د دې مالداری په برخه کې په تیرو وختونو کې د څړځایونو خو ډیر زیان ولید په دې وچکالیو کې. دغه ورښتونه به د څړځایونو په بډاینه کې او د مالداری په برخه کې خصوصا د کوچیانو او مالدارانو سره مرسته وکړي.
څړځایونه د تومې د بخښنه غواړم به په تکرار وایم چې د هغه ځمکې چې د مدي یا للمي غنم دي د هغې دپاره فوق العاده ګټه لري. څړځایونه فوق العاده رغېږي، نه یوازې دا چې زه فکر کوم د کم وخت لپاره، ځکه څومره چې د اوبو مقدار زیاتېږي، ورښتونه زیاتېږي، عمره رسوب یا عمره د ځمکې د اوبو اندازه زیاتېږي. لله الحمد خوشحاله په دې ما چې زمونږ د مالدارانو لپاره فوق العاده ګټه ده، ځکه په فزیکي لحاظ دا باران د هغې لپاره کوم ضرر نه لري، ولې د اوبو سطح زیاتوي او هغه ګیا یا هغه دانې چې د ځمکې تقریبا لاندې هغه ته دي هغه ته هم اوبه رسېږي، یا هغه نیلي چې د ځینو نباتاتو چې د ډېرې مودې دپاره د وچوبې سره مخامخ شوي دي او یعنی په ډارمنټ حالت کې دي، د دې اوبو په رسېدو سره هغه ته ډېره ګټه کوي. حتی ځینې طبي نباتات چې موږ تاسو لرو، خصوصا د هرات په ځینو ولسوالیو کې هنګ لرو، که واشي زیره لرو، کبل لرو، دا غي د پاره فوق العاده ګټه کوي. زه فکر کوم چې ان شاء الله دا کار به د افغانستان د پاره شین افغانستان وي او تقریبا د څوټو وای یعنی ساتي پوشش یا نباتي پوشش به فوق العاده لوړ شي. نو په دې امید چې الله پاک دې زمونږ ځینی بزګران د ځانی توانونو او ځینی خساراتونو وساتي، دا د مالدارانو لپاره ډیر ګټه ورده.
مننه د تاسو په پام دی هیلو دعا باندې به پای ته ورسو. خبرونه ډیره زیاته مننه کوو. پوهان ذاکر الله صافه د کرنې او باغداري متخصص چې راغلی په دې خبرونه کې مر سره برخه واخیسته او زموږ د اوریدونکو پښتنو ته مو ځوابونه وویل. لا هغه اوریدونکو نه چې زنګونه یې وهل خپل پښتنې او نظرونه یې را سره شریک کړم. مننه کوو هغه اوریدونکو چې زنګونه یې وهل او موږ یې متاسفانه د دې په خاطر باندې چې باسونه و ټلیفونونو ته ځواب ورنکړل شو، لا غوی معذرت غواړو. تر بیا تر بل د ژوند رنګونو پورې ټول په لوی خدای سپارو. سلامت، خاد او آباد اوسئ.
وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں پاڑ رے زمین وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں پاڑ رے زمین شمع لگے گی گلوں پاڑ رے زمین مخ پمڑ ون کلا پٹے جی مخ پمڑ ون کلا پٹے جی وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں تھوڑ رے زمین ظالم یار سلامی ولا دیاں jale bala ra salami bala dayama vad lelo vad lelo sahabe chamo lage gulla kodare jab مسلمان یار میں ہندو سے مسلمان ور لے لو صحابے شمع لگے گی گلاں کوڑے جبینا یار میں ہندو سے مسلمان یار میں ہندو سے مسلمان ور لے لو